امریکا یو مخکخ سناتور وی طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ مکنل دا چې دا مهال په سنا کې د جمهور غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیر اداري تیروتنې باید تکرار نه شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کرونا وایرس له کبله د مړینې په زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دوستانو زما اجملن سلامونه ومنئ. په یوه بله خپرونه کې مو هرکلی کوو. دا مو د دې خپرونې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دراوړئ.
راپورونه وایي په زابل کې تر لسو زیات پولیس وژل شوي دي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوه هوایي حملې کړې دي. په ایران کې وبخشي په امریکا کې لا هم د یوه تورپوستي تر وژل کېدو وروسته اعتراضونه روان دي. د زابل ولایت په مرکز کلات شار کې نن سهار د وسلوالو طالبانو په یو کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوی دي. د زابل د امنیه قومندانۍ یو امنیتي سرچینه چې نه غوړي نیمه وخپور سیاسي رادیو ته په دې پیښه کې د 15 پولیسو د وژل کېدو خبر تاییدوي. بلخو د زابل د ولایتي شورا رئیس ساتا جان حق بیان د وژل شوو پولیسو شمیر لستنه یاد کړ. هغه ویل چې پولیسو غوښتل د سړک وضعیت ورزوي.
هغه د سړک د چیک او د سړک د امنیت لپاره راوتلی اوسې د طالبانو له کمین سره مخامخ شو. دوه اموې موټر ټانګونه وسوځول شوي دي او لس کسه زموږ سرتیري په شهادت رسیدلي دي.
حق بیان زیاتوي په دې پیشه کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله وشته خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. وسلوالو طالبانو د دې پیشه په اړه تبصره نه ده کړې. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلوالو طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویان سوني لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلوالو طالبانو پرون غوښتل د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی څرګند کړی. د شغلي لاګیت په خبره وسلوالو طالبان باید د هغې موافقې له مخې چې له امریکا سره لاسلیک کړی خپل تاوتریخوالی کم کړي او پرېږدي چې د سولې پروسه مخته ولاړ شي. د امریکایي ځواکونو ویاند وایي چې دا کوچنی اختر په دریو ورځو کې تر اوربند وروسته د طالبانو پر ضد د دوی لومړۍ هوایي حملې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې د ایران لپاره د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال د ایران په یاز د ښار کې د پیښې ځای ته روان شوی چې د ټپیانو د پوښتنې تر څنګ د موضوع په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړي. په یاز کې وړم ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. راپورونه وایي چې تر پیښې وروسته هغه موټر چې افغان وګړي پکې روان وو ور اخیستی دی. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې په هیواد کې په کرونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. دغه وزارت نن په معلوماتي پاڼه کې ویلي په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 128 نور روغ شوي دي. له دې سره په افغانستان کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر نږدې 900 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت مرستیال ویان وحید شوکوهمن نن ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې په زیاتېدو دي.
د وای د تیرو سلورو میاشت په پرتله په خبرګولی میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هر ورځ لا زیاتېږي. یوازې د امیر روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري.
په هرات کې هم د کورونا وایرس پیښ په زیاتېدو دي. دغه ولایت د روغتیا ریاست نن په ویلامه کې ویلي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې په هرات کې د کورونا وایرس 200 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې. له دې سره په هرات کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3400 زیات شوی دی. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه پرون د درېیم وار لپاره په امریکا کې د مړې شوي تورپوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. 24 کلن فلوید د مې میاشتې پر 25 په مینسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې ساور کړه چې دې مسئلې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د نژادي تبعیض او د پولیسو د ظلمونو پر خلاف مظاهرې وپارولې. مدني فعال ریورند ال شارت پن د مینسوتا ایالت په میناپولیس ښار کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې جورج فلوید نړۍ بدله کړه.
What happened to Floyd?
هغه څه چې پر فلوید پیښول هر ورځ د امریکا په تعلیم او روغتیایي خدماتو د غرض د امریکایي ژوند په هر برخه کې پیښیږي. اوس د دې وخت راغلی چې ټول د جورج په نامه راولاړ شو او ووایي چې خپل زنګون زموږ له غاړو لرې کړئ.
په نیویارک کې د جورج فلوید ورور تیرنس فلوید د خلکو ډلې ته په وینا کې د دوی د ملاتړ مننه وکړه. په امریکا کې ورستۍ مظاهرې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشرې په دوره کې تر ټولو شدید بحران ګڼل کیږي. تبدسل کې دا چې په پم کې د په نومبر میاشت کې په امریکا کې د ولسمشرې ټاکنې وسی او له بلې خوا کورونا وایرس هم په میلیونونو کسان په دغه هیواد کې وزګار کړي او اقتصاد یې زیانمن کړی دی. په قرغیزستان کې په ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې ساح په نوم نوې اتحاد تشکیل کړ. دوی په پم کې لري په ګډه هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې اکتوبر میاشتې ته پلان سوي دي. د پلار وطن، سپین باز، لیبرال ډیموکرات، سوسیال ډیموکرات، د ځوانانو انجمن او زرغون اتحاد ترمنځ د دغه ستراتیژیک شراکت تفاهم لیک نن جمعه لاسلیک شو. د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته د دغو ګوندونو سیاستوالو ویل چې د اتحاد عمده هدف یې له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سره همکاري ده. قرغیزستان په منځنۍ اسیا کې یوازینی هیواد دی چې انتخابات پکې نسبتا په ډیموکراتیکه فضا کې ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤل نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل مځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی سول. دغه پیښه صنعتي ښارګوټي نوریلسک ته څیرمه سوې ده. د کراسنو یارس کرای محلي محکمې پرون امر وکړ چې د برېښنا کوټ مسؤول ویاچسلاب ستاروستین دی د جولای میاشتې 23 نیټې تر محاکمې مخکې په توقیف کې وساتل سي. دی د ژوند چاپیریال له مقرراتو په سرغړونې او ناغړۍ تورن سوی.
خبرونه مل ازادۍ راډیو نو اوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. د امریکا یو مخکخ سناتور وی طالبانو د افغانانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. میچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وی افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له افغانستان نه د ټولو امریکایي سفیرو د وتلو پریکړه کړې ده. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر زیات شوی او د اندېښنې وړ دی. په یو بل ریپورت کې به پکتیکا ته ولاړ شو او هلته به وګورو چې خلک دغلته د برېښنا له نشتوالي نه کومې ستونزې ګالي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت د هغه حملو د څیړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره یې شریک کړي. دا ریپورت هم لرو که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم ولرو. د امریکا په سنا جرګه کې د دواړو جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو یوالی ه وړاندې کړي چې له روسیې څخه تر جرمني پورې دی تر اوبو لاندې د طبي ګازو د یو پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. ازادي او اوریدونکو پروگرام هم په دې یو سات کې خبريږي. دوستانو د خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د امریکا یو مخکخ سناتور وایي طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. مچ ماکنل چې د محل په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو اکثریت مشري پر غاړه لري وایي افغانستان کې د امریکا د تیری ادارې تیروتنې باید تکرار نشي. څه موده وړاندې ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي ول افغانستان نه د ځواکونو استل ګړندې کړي. تفصیل به د اسد الله لودین پر ریپورت کې واورو.
د امریکا لوړ پوړی سناتور مچ مکانل وایي هیواد له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه باید د پخوانی ادارې درس په ذهن کې ولري. مکانل پرون په سنا کې د خپل وینا پر مهال ویل له افغانستان د ځواکونو ایستل یو انتخاب دی، خو د په باور امریکا باید د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کې خپل اغیزناک رول په پام کې ولري. دغه سناتور پر طالبانو هم کله کې نیوکې وکړي.
Afghanistan, despite agreeing just months ago to engage in further peace negotiations with the Afghan government,
پاکستان کې د څو میاشتې مخکې له هوکړې سره سره چې له حکومت سره د سولې او لال قاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په هدف لاسلیک سو، طالبانو د افغانانو په وړاندې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی دی. ډونالډ ټرمپ د طالبانو له ناکامۍ خپل نهیلي څرګنده کړې او له افغانستان یې د خپلو ځواکونو ایستل یو څه ګړندې کړي دي. باید په پام کې ولرو چې د تیر دورې تیروتنې باید تکرار نه شي.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل ونوي راپور کې چې تیره جمعه خپور شو ویل طالبان له القاعده شبکې سره اړیکه لري، خو په قطر کې د طالبانو دفتر دغه راپور به بنسټه وباله. امریکایی سناتور میچ مکانل وایی له افغانستان وتلو کې باید احتیاط وشي او د ده په باور د دغې لانجې یوازینی حل د افغانانو ترمنځ خبرې دي.
د
ولسمشر ترامپ تګلارې او ډیپلوماسۍ د افغانانو ترمنځ خبرو ته لاره هواره کړې ده. دا یوازینۍ لاره ده چې هغوی کولی سي پرې خپله راتلونکي خوندي کړي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې له مخې امریکا به سږ کال جولای میاشتې پورې خپل سرتیري افغانستان کې 8600 ته راکموي. هوکړه کې راغلي که طالبان د موده کې تاوتریخوالی کم کړي، د راتلونکي کال می میاشتې پورې به ټول امریکایي عسکر ووزي. تیره اونۍ د امریکا او ناټو چارواکو وویل دوی مخکې له مخکې خپل ځواکونه افغانستان کې 8600 ته راټیټ کړي. د امریکا او طالبانو د هوکړې یوه بله برخه بین الافغاني خبرې دي چې لا پیل شوي نه دي. اوس د دغو خبرو د پیل په هدف د زندانیانو آزادېدل ګړندي شوي او د جګړې شدت د روژې میاشتې په نسبت یو څه کم شوی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وویل دوی د دواړو لوریو د زندانیانو له آزادېدو سره مرسته کوي او په خبره یې د دې بهیر په بشپړېدو سره به بین الافغاني خبرې پیل شي.
دوستانو زموږ له آزادۍ راډیو ناوري و موریدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د سنا یو مخکښ غړي ویلي طالبان لا هم په افغانستان کې تاوتریخوالي ته دوام ورکوي. له بلې خوا افغانستان په تیرو څو ورځو کې د خونړیو بریدونو پیښو شاهد و. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون وایي حکومت د هغه حملو د څېړنو پایلې پټې ساتي چې باید له خلکو سره شریک شي. دا کمیسون وروسته تر دې دا خبره کوي چې د کابل په دشتي برشي روغتون له حملې د درجو ورځو له تیرېدو وروسته د بې پولې ډاکټرانو ټولنه وایي دوی لا هم نه پوهیږي چې دا برید چا کړی. خو د افغانستان حکومت بیا وایي له هر ترهګرۍ پیښې او برید وروسته پلټنې شوي او وخت په وخت معلومات له خلکو سره شریک کړي. امید زهیرمل له کابل له نور تفصیل سره.
که څه هم د افغانستان حکومت د نږدې هر برید او یا هم هرې لویې پیښې وروسته د دې حملو د څېړنې لپاره پلاوی ګماري، خو د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي د دې ډول څېړنو پایلې نه ډاګیزه کیږي. د دې کمیسیون کمشنر ویان شکرالله مشکور د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه پورې د حکومت لخوا د هېڅ یوې پیښې وروسته راپور له خلکو او آن د بشر حقونو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک شوی.
مکاسبانه خپل راپور له ولس رسنۍ او حتی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره نه دی شریک کړی. زموږ غوښتنه هم همدا ده چې د دغه حقیقت موندنو د کمیسیونونو راپورونه په بېطرفانه او جدي ډول سره دي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون
د هندي شکایتونو په دوام د چهارشنبه پر ورځ د بی پولی ډاکټرانو ټولنې په یوې اعلامیه کې وویل تر اوسه دوی نه پوهیږي چې د کابل په لویدیځ کې د دشتي برچی په سل بستریز ملي روغتون حمله چا اولې کړي. د ټولنې له افغان حکومت په دې اعلامیه کې په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړي. اعلامیه کې زیاته شوې لدی برید نږدې درې ونی تیریږي خو موږ تر اوسه نه پوهیږو چې دا برید چا کړی، ولی زموږ ناروغان او کارکونکي په نخښه کړل نه پوهیږو، د دې برید تر شا د چا لاس دی. له همدې کبله له مسؤولو چارواکو غواړو چې په دې اړه واضحه څېړنې وکړي. د بی پولی ډاکټرانو ټولنې له دې برید وروسته خپل فعالیت ځنډولی دی او زیاتوي د دوی پوښتنو ته له ځواب پرته به ستونزمنه وي چې دوی په دې سیمه کې خپلې چارې له سره پیل کړي. د کورنیو چارو وزارت په دشتي برچي سیمه کې د ښځو او ماشومانو په دې روغتون د برید په اړه د څېړنو د جزئیاتو له شریکولو ډډه کوي. د دې وزارت ویان طارق اریان وایي په دې اړه دوی وړاندې معلومات خپاره کړي او هماغه بسنه کوي. د وزارت وړاندې د برید د طالبانو او داعش ډلې کار بللی و. خو ولسمشر ماڼۍ بیا وایي له هرې ترهګریزې پیښې وروسته څېړنې کیږي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال د واخان مینهپال د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښو د پلټنو پایلې وخت په وخت له خلکو سره شریکې شوې دي.
هر تروریستي پیښه چې هر تروریستي ډلې کړې ده حکومت معلومات ولس سره شریک کړي. د هرې تروریستي پیښې په اړه باندې پلټنې په دقیق ډول باندې کیږي او وخت پر وخت معلومات له ولس سره شریکېږي.
دا لومړی ځل نه ده چې په افغانستان کې د پیښو د پلټنو د پایلو د ګونګ برخلیک پاړه نیوکه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم د ډیرو څېړنو پایلې په یو ډول خلکو سره شریکې شوې خو د هغوی قناعت یې نه دی حاصل کړی. په تازه ډول د افغانستان حکومت په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې د شوې چاودنې د څېړنې لپاره چې پکې د دې جماعت خطیب محمد ایاز نیازی له څو تنو نورو سره ووژل شو پلټونکي پلاوی ګمارلی. څو دا پیښه په هر اړخیز ډول وڅېړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي کتبه لری توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا وایروس لکبل د مړینو په زیاتیدو اندېښنه ښودلې. د دې وزارت د ویان رستیال توحید شکومند زادې رډیو تول د کورونا وایروس لکبل د مړینو شمیرې نور هم مخ په زیاتیدو دي. دا په داسې حال کې چې د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 3918 ته رسیدلې. امید زهیر مل په دې اړه تفصیل لري.
د کورونا وایروس لکبل د مړینې شمیرو په زیاتېدو سره د عامې روغتیا وزارت په دې اړه اندېښنه ښیي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې د کووېډ 19 ناروغۍ لکبل د مړو شویو کسانو شمیر له 300 تنو اوښتی دی. د دې وزارت د ویان مرستیال وحید شکوهمند د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که خلک د وزارت لارښوونو ته پام ونه کړي وضعیت به بحراني شي. د وایي د تیرو څلورو میاشتو په پرتله په غبرګولي میاشت کې د مړینې پیښې زیاتې شوې دي او هره ورځ لا زیاتېږي. یوازې د عامې روغتیا وزارت نه بلکې ټول باید اندېښمن واوسو. هغه مهال چې شمیرې پورته کېږي وضعیت بحراني کېږي او دا حالت په ګډه مبارزې ته اړتیا لري. شکوهمند زیاتوي تر اوسه د روغتیایي سکتور 400 کارکوونکي په کووېډ 19 ناروغۍ اخته شوي دي چې له ډلې یې 14 تنه مړه شوي دي. د کورونا له کبله د مړینو د شمیر زیاتېدو په ټولنیزو رسنیو کې هم اندېښنې راپورته کړي دي. د ولسمشر محمد اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح هم په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د کورنۍ او دفتر له نیمایي زیات کارکوونکي په کورونا وایروس اخته شوي دي. ښاغلي صالح له خلکو وغوښتي چې کورونا جدي وګڼي او دا ناروغي یو لوی خطر بلله ده. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې په افغانستان کې اوس مهال په کورونا د اخته کسانو رسمي شمیر 3919 تنو ته رسیدلی دی. دا وزارت وایي یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې له 1500 مشکوکو سمپلونو څخه 915 تنه یې مثبت ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه له کووېډ 19 ناروغۍ 1023 تنه رغېدلي او 309 تنه نور مړه شوي دي. په ورته وخت کې د کابل د عامې روغتیا رئیس خوشحال نبی زاده په کابل کې د کورونا وایروس له کبله د مړینې په شمیر کې زیاتوالی خبر ورکوي.
کابل کې موږ په رسمي توګه د 300 په شاوخوا مرګونی لرو، مګر متاسفانه دا واقعي امار نه ده، ځکه چې دا امار ده چې په شفاخانو کې وفات کوي، ځکه چې په افغانستان کې د مړینې ثبت سیستم نشته او هغوی موږ ته اول راپور نه ورکوي.
خغلی نبی زاده زیاتوی په کورونا وایروس دخته کسانو د پیژندنې لپاره 12 سیار ګروپونه ګمارل شوي څو سیمو ته په تک سره له خلکو ټیسټ واخلي. هڅه مو کړه په افغانستان کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شویو کسانو د ټولیزو ارقامو په اړه د احصایې او معلوماتو ادارې نظر واخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو.
پکتیکا هغه ولایت چې تر اوسه نه ډیزلی او نه هم وارداتي برېښنا لري. دا دی ولایت اوسیدونکو او پنګوال وایي چې د برېښنا د نشټوالي لامل له ګڼو ستونزو سره مخ دي او لامل یې ډیری صنعتي او برېښنایي چاري په دې ولایت کې پټه ولاړې دي. پکتیا کې د ازادي رادیو خبريال په دې اړه نور جزئیات لري.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې اوسیدونکو او خاریانی تر اوسه له ډیزلي او وارداتي برېښنا څخه بے برخې دي. د دې ولایت اوسیدونکو عبدالحق نوري وایي چې له تیرو څو کلونو راهیسې د پکتیکاوالو سره د حکومت له لورې د برېښنا د ستونزو د حل ژمنې کېږي خو تر اوسه نه دی عملي شوی.
حکومت دې توادار شو چې د پکتیکا د ولسونو سره دا وعده وکړي چې موږ تاسو ته برېښنا درلیږدو، ولې تر حاضره پورې د برېښنا کوم تار نه لیدل کېږي او د برېښنا نشټوالی په پکتیکا کې ټکنالوژي او په صنعت برخه باندې خورا زیات تاثیرات کړي دي.
د پکتیکا د مرکز خرنې ښار یو شمېر دوکانداران بیا له خپلو شخصي امکاناتو کار اخلي او ځینې نور بیا د یو خصوصي شرکت برېښنا استعمالوي. د مرکز خرنې ښار اوسیدونکي ډاکټر ابراهیم نصرت ازادي راډیو ته وویل
د یو خصوصي سکتور لخوا سولری برېښنا تولید شوې ده چې او تقریبا د هغې فی کیلو واټ 40-50 افغانۍ فورې ده. تجاران سرمایه ګذاري ته پکتیکا کې زړه نه شو کوي. که چېرته پکتیکا کې برېښنا وای موږ به د پارک صنعتي نه برخمن وای، خپل میوجات نورو هیوادو ته پروسس کولای.
د پکتیکا دولتي ادارې بیا له ډیزلي برېښنا کار اخلي خو د دې ستونزې د دایمي حل لپاره د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو د نیولو خبر ورکوي. د ولایت د برښنا امریت وایي چې په لنډ مهال کې به د پکتیکا د اوسیدونکو لپاره ډیزلي برښنا رامنځته کړي، خو په اوږد مهال کې بیا د وارداتي برښنا سره د پکتیکا د وسلیدو خبره کوي. دوی امنیت هغه لویه ستونزه بولي چې له امله یې پکتیکا تر اوسه له برښنا بې برخې ده. د برښنا عامر محمد عالم عادل ازادي راډیو ته وویل
د برښنا فعالولو لپاره زمونږ لخوا سلسله نه کارونه پای ته رسېدلي دي، یعنی مونږ ابتدا ته آماده ده. البته ډیزلي برښنا په ښار کې نامنی تر ټولو لوی مشکل ده چې تر اوسه پورې پکتیکا ته برښنا نه ده راغلی یا د ملي شبکې سره نه ده وصل.
د پکتیکا اوسیدونکي او یو شمېر پانګوال وایي دوی د ناامنۍ او د برښنا د نشتوالي له امله په دې ولایت کې پانګونې ته زړه نشي ښه کولی، خو په خبره که ولایتی اداره یا د ستونزې ورحل کړي ډیری پانګوال به په دې ولایت کې فابریکې جوړې کړي چې د صنعت د پرمختګ تر څنګ به ګڼو کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. احسان نریان، ازادي راډیو، پکتیا.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د سولې په بین الافغاني خبرو کې د جګړې د قربانیانو د ګندوزن وړاندیز کړی. دا کمیسیون وایي تر هغه چې د جګړو قربانیان عدالت او د خپل حقونو ته لاسرسی ونه لري او د ستونزو د هواري لپاره یې لازم شرایط برابر نشي، د سولې مذاکرات مطلوبه نتیجه نشي ورکولی. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی تفصیلي رپورټ اورو.
د افغانستان شاوخوا څلوېشت کلنې جګړې بې شمېره قربانیان تر شا پرېښي دي. دا قربانیان له بده مرغه د افغانستان د ټولنې لویه برخه جوړوي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په تازه څرګندونو کې ویلي غواړي د افغانستان د سولې په خبرو کې د دې برخې حقونو ته اهمیت ورکړل سي. د دغه کمیسیون ویاند شکرالله مشکور د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې مذاکراتو پر روان مهم بهیر کې د ټولنې د یوې لویې برخې یعنی د تاوتریخوالي د قربانیانو ګډون کولی سي د هغې سولې څرنګوالی وټاکي چې تمه یې کېږي.
موږ په دې باور یو چې سوله یوازې د جنگ نشتون ته نه وای، بلکې سوله د جنگ د زمینو له منځه وړلو ته وای، او دا هغه وخت کې امکان لري چې کله عدالت ټینګ شي. او د عدالت د ټینګښت لپاره مهمه مسله ده چې باید قربانیان د سولې په بهیر کې د مذاکراتو په جریان کې ګډون ولري، ځکه متاسفانه د جنگ قربانیان که چیرې له پامه وغورځولی شي د دوی ستونزې د دوی مشکلات او د دوی غوښتنو ته توجه ونشي نو د تلپاتې سولې تضمین نشي کېدل.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي یاد وړاندیزې د بین الافغاني خبرو په دې مرحله کې د قربانیانو لپاره د عدالت خوندي کېدو اهمیت ته پام اړول دي، خو زیاتوي چې تر بین الافغاني خبرو په ورپسې مراحلو کې به د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون له اړتیا سره سم د سولې د ټولو بشري اړخونو په برخه کې خپل مسلکي وړاندیزونه وړاندې کړي. دا کمیسیون وایي چې په یادو مذاکراتو کې د قربانیانو او عامو خلکو ګډون ته د زمینې برابرول کولای شي د سولې د خبرو اترو او هم له پایلو څخه د خلکو د ملاتړ سطح لوړ کړي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د مذاکراتو په بهیر کې د بشري حقونو او د شخړې د قربانیانو په محور د خلکو او کارپوهانو د ګډون ځینې حل لارې وړاندیز کړي. لومړی دا چې باید له ټول هیواد څخه د تاوتریخوالي یو شمېر قربانیان وټاکل سي چې د خپلو تجربو او تکلیفونو په اړه د مذاکراتو له دواړو غاړو سره مخامخ خبرې وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي دا کار به خلکو ته وښيي چې د مذاکراتو خواوې د قربانیانو درد او ستونزو ته ځواب ویونکي دي. خو دا کار څنګه کېدای سي؟ ښاغلی مشکور وایي
کمیسون په خپل وړاندیز کې دا خبره کړې ده چې د قربانیانو د تعریف په تړاو باندې، د قربانیانو د ګډون په تړاو باندې د یو مشخص او مستقل میکانیزم څخه په استفادې سره دی قربانیان په ګوته شي او د یو بیطرف مرجع لخوا دغه میکانیزم د تطبیق لپاره کار واخیستلی شي. په کل کې هدف زمونږ دا دی چې د سولې په مذاکراتو د مذاکراتو په جریان کې دي د قربانیانو ونډه د دوی غوښتنې او د دوی مشکلاتو ته جدي پاملرنه او توجه وشي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز دوهمه برخه دا ده چې د مذاکراتو غړي یو فرعي کمیټه جلا یا ګډه جوړ کړي، څو د بشر حقوقو د کارپوهانو له ویډلې سره چې د بشري حقوقو او مدني ټولنې له فعالانو څخه جوړوي په منظم ډول په ټاکل شوي وختونو کې غونډې ولري. د دې ډلې غړي به د یو مشورتي بهیر له لارې د مدني ټولنې له غړو څخه ټاکل کیږي. هغوی کولی سي خپل لیکلي وړاندیزونه د مذاکره کوونکو فرعي کمیټې ته وړاندې او په هغو خاصو موضوعاتو کې چې د مذاکراتو په اجنډا کې راغلي وي فرعي کمیټې د غړو پښتنې ځواب کړي. د دغه کمیسیون دریم وړاندیز دا دی چې مدني ټولنې او نور بنسټونه او خپلواک کارپوهان چې د دوی په خبره د مذاکراتو په اړه مهم او رغونکي نظریات وړاندې کړي دي، تشویق سي چې د مشخصو موضوعګانو په اړه لیکلي وړاندیزونه له ځانګړو او عملي حل لارو سره وړاندې کړي. څلورم وړاندیز دا دی چې د زمینې او شرایط د مساعدوالي په صورت کې د کورونا وایروس یا کووید 19 وروسته تر ټولو ښه انتخاب دا دی چې د قربانیانو یوه ملي مشورتي جرګه د قربانیانو د مسایلو، عدالت او مصالحې په اړه د بحث لپاره جوړ شي، او کمیسیون دا مشورتي جرګه چې د تصمیم نیونې صلاحیت به نه لري د قربانیانو د مسایلو د بیلابیلو اړخونو اړوند د بحث لپاره یو فرصت بولي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوټمن د سولې په مذاکراتو کې د جګړو د قربانیانو د ورګډولو د حقوقي اړخ په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موضوع فکر کوم د حقوقي لحاظ دا ښه موضوع ده، دوی له سپاملرنه ورته وسي ښه خبره ده، ځکه چې په دې طریقه باندې به حداقل یو څوک وي چې د جګړې د قربانانو غږ رسا وساتي، اما حقالدي موضوعات چې هغه د اشخاصو فردي حقوق دي هغوی نه باید څوک محروم کړي، او د افغانستان د قوانینو په اساس باندې هېڅوک نشي کولی چې خپل فردي حقونه نه محروم کړي. نو د دې لپاره چې دغه حقالدي دعوې، حقالدي مسایل او د افرادو پورې مربوط مسایل چې حقوقي مسایل دي هغه محفوظ پاتې وي، نو ښه خبره به دا وسي او استازیتوب هم کې ونیول شي.
د سولې په مذاکراتو کې د ښځو د ګډون سطح هم هغه اندېښنې دي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو لورو لخوا راپورته شوې دي. په کابل کې د یو شمېر بهرنیو هېوادونو لکه استرالیا، کاناډا، ډنمارک، جرمني، هالند، ناروې، سویډن سفیرانو او د اروپای ټولنې ډلې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د ملي روغې جوړې د عالي شورا د جوړېدو هرکلی کړی. دوی د بین الافغاني مذاکراتو پر دواړو لورو ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د ښځو ونډه په پام کې ونیول سي. په اعلامیې کې راغلي د هېوادونو د سولې فقیه هغه محل کارنده او بریالي وی چې شزي پوره ونده پکښ واخلې. بل خو د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشري شهرزاد اکبر په دې بهیر کې د شزو د ونده په اړه ازادي رادیو ته وویل: دا وای د شوز لپاره یو ځنګړی ځای په پام کې نه دی نیول سوی. موږ په لنی ډول خپل اندیشنې له نړیوال ټولنې او هم د افغانستان حکومت سره شریکې کړې دي، مخصوصا د پکتو چې بین الافغاني خبرې شایي ژر پیل شي. نو د سولې بهیر چې زموږ یو مهم ملي بهیر دی، ډیر مهمه ده چې شزي سم ګډون پکې ولري. د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 توافق لمخې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره د مارچ لومړۍ نیټه ټاکل شوی و، خو د خبرې د دواړو لورو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، د تاوتریخوالي د دوام او نور اختلافاتو له کبله وځنډېدې. خو اوس د دې خبرو د پای لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده ټاکل شوې.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا په سنا کې د دواړو جمهوریت غوښتونکو او دیموکرات ګوندونو 50 سناتورانو ولای هوړاندې کړی چې له روسیې څخه تر جرمني پورې د تروبو لاندې د طبي غازو د پایپ لاین د جوړېدو مخه ونیول شي. د نارت سټریم 2 په نوم باندې دا پایپ لاین که بشپړ شي، له روسیې څخه به جرمني ته د طبي غازو لیک دوه چنده زیات شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالې بشیر اورو.
د ټکساس ټیډ کروز او د نیو همشایر د جین شاهین په مشرۍ د امریکا 50 سناتورانو د جنوري په 4مه د پنځشنبه په ورځ د خپل هیواد سنا ته ولای هوړاندې کړه چې د نورد سټریم 2 پر ضد دی بندیزونه پراخسي. کدا پروژه بشپړه سي، جرمني ته د روسیې د طبیعي غازو لیږد به دوه برابر سي. امریکا په دیسمبر میاشت کې د اروپا د انرژي د امنیت قانون تصویب کړ چې لمخې پر بالټیک سمندرګي کې د نورد سټریم 2 ل پایپ لاین سره پر ولاړو بیړیو بندیز ولګیت، او د 11 میلیارد ډالر په ارزښت دا پروژه مخکې تر بشپړېدو ودرېده. د دې قانون له اغېز څخه د خوندي پاتې کېدو په خاطر روسیه بالټیک سمندرګي تخپلې بیړۍ ولېژلې او د پایپ لاین څنګ ته ودرولې. نورد سټریم 2 هم له دوو متوازی پایپ لاینو جوړ دی چې دواړه له روسیه تر جرمني تر اوبو لاندې غځېدلې دي. نوې لایحه د ستا قانون له مخې پر هر هغه اداره بندیز لګوي چې له دې پروژې سره اړوندو چارو ته همکاري کوي. ټیډ کروز په یو بیان کې وویل په دې اړه د دواړو امریکایي ګوندونو غړي موافق دي چې د روسیې نورد سټریم 2 پایپ لاین د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي او دا پروژه باید بشپړ نه سي. که څه هم پوتین غواړي په یو نه بل ډول دا پروژه پر بندیز سربېره بشپړه کړي. امریکا د نورد سټریم دوهم مخالفت کوي او ادعا لري چې دا پروژه اوکراین ته زیان رسوي او د اروپا د انرژي پر صنعت د روسیې واک ټینګوي. له دې پایپ لاین سره به روسیه وکړای سي له اوکراینه پرته اروپا ته د خپلو طبیعي ګازو لیږد زیات کړي او کیف به د ترانزیت له میلیاردونو ډالرو عوایدو بې برخې سي. د اوکراین د ګازو دولتي شرکت نفټو ګاز امریکا ته لابي کړی چې لومړی دې پر نورد سټریم بندیزونه ولګوي او بیا دې ورباندې اضافه کړي. مسکو پر واشنگتن تور پورې کړی چې په اروپا کې امریکایي ګازو ته د لارې پرانستلو په خاطر پر نورد سټریم له بندیزونو استفاده کوي. نوې لایحه باید د امریکا په کانګرس کې له دواړو سنا جرګې او استازو جرګې څخه تصویب سي او وروسته به یې ولسمشر توشیح کوي چې قانون سي.
زموږ غلاسه د راډیو ناوري اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سره ټکی له سالی محمد سالی اورو.
د زابل په مرکز کلات کې نن سهار د وسلول طالبانو په کمین کې تر لاسو زیات پولیس وژل شوی. د امنیت قمندانۍ یو سرچینه د وژل شو پولیس شمیر 15 تنه شي، خو د ولایتي شورا رئیس بیا د دغو پولیسو شمیر 10 تنه یادوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې پر افغان قواوې د وسلول طالبانو د تنظیم شویو حملو د شنډولو لپاره دوی هوایي حملې کړې دي. د امریکایي ځواکونو ویاند سونی لاګیت نن په ټویټر کې لیکلي چې وسلول طالبان غوښتل پرون د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د پیښې دقیق ځای نه دی ښول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په ایران کې د ترافیکي پیښې په نتیجه کې افغانانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې موضوع څیړل کیږي. وړم ورځ په یوه ترافیکي پیښه کې په یاست کې درې افغان وګړي مړه شوي او څلور تنه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په هیواد کې په کورونا وایرس د 915 نورو کسانو د اخته کېدو راپور ورکول شوی. په دې موده کې 9 کسان مړه شوي او 178 نور روغ شوي دي. د مدني حقونو فعالان، سیاستوال او پیژندل شوي شخصیتونه په امریکا کې پرون د درېیم وار لپاره د مړه شوي تور پوستي جورج فلوید په یاد راغونډ شول. شپږ څلوېښت کلن فلوید د مې میاشتې پر 15مه په میناسوتا ایالت کې د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دې مسئلې په امریکا او نورو ځایونو کې مظاهرې پارولې دي. په قرغزستان کې ګڼو سیاسي ګوندونو او غورځنګونو د نوې سا په نوم نوی اتحاد تشکیل کړ. دوی په پام کې لري په ګډه په هغو پارلماني ټاکنو کې برخه واخلي چې په اکتوبر میاشت کې به ترسره کیږي. او روسي چارواکو په سایبریا کې د حرارتي برېښنا د یوه برېښنا کوټ یو مسؤول نیولی. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې تېره جمعه د دغه برېښنا کوټ 20,000 لیټره ډیزل ځکې یوه سمندرګي او دوو سیندونو ته توی شول.
د اوروزګان اوسیدونکو وایي د اوروزګان کندهار ترمنځ د لوی لارې پر سر موټر چلوونکي تر ټاکلي اندازې زیاته کرایه اخلي، خو موټر چلوونکي څه وایي په دې اړه د شریف الله شرافت ریپورت اوري. ورپسې ازادي او اوریدونکي پروګرام مهیر وایي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو د غلطه د موټر چلوونکو لوري د لوړو کرایو د اخیستلو لامل شکایت کوي. دا ولایت چې لنږدې څلورو کلونو را پدې خوای ټولو ولسوالۍ ته غزیدل لاري د نامنوي لامل تړل سوي، یوازې له کندهار سره د تګ راتګ لارې خلاص ده. سیدون کې وای دا چې ټول لاري اوربانی تړل سوي او اوس خلک مجبور دي چې پر یاد لار ته غراته وکړي. نو موټر چلون قرباندي څو برابر کرایه لوړ کړي.
مشکل لري اوس پر سلوپی قدرت نه لرم، نو ځکندار ته 2,200 روپی څنګه ورکم.
عبدالولی د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ اوسیدون کې دي. نموډي ازادي راډیو ته ویل چې پلاری د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تفیسو. کندهار ته د لوړی کرایې لامل ونسو کولای چې د شت داوی په هدف حلته ورسوي، ځکه یې پر لاری سا ورکړه.
ولادت ته کرایې لوړی دی و چې یو مټروان سره ولاړ سي 0,200 بل 1,200 زواهی بل او در چسپې دو پر د 1,502 روپی ورور. ما پلار ټپېسلو د 8 منو دلو دي چې وې سم خو دغه سره سلی پر سره وې او هغه د موټر لار و چې دا سې کې او د لوړی شخصي موټر کرایې منو دلو دي چې وې دولتي موټر سره سلی تاو ګورچ نو کرایې په منو دلو دي هغه موټر کوم خلاص ورکړي.
هغه
که څه هم د ترانسپورت ریاست له لورې اوس مهال د فیلډر موټر لپاره چې څلور سپرلی ولري 650 افغانۍ د یوه کس لپاره ټاکل سوي او د سراچي موټر لپاره 1500 افغانۍ ټاکل سوي چې څلور سپرلی ولري او دغه راز د لنډکوزر موټر لپاره چې اته سپرلی ولري 415 افغانۍ ټاکل سوي خو د ورزګان ولایت اوسیدونکي وایي له دې څخه موټر چلوونکي زر او یا هم 800 افغانۍ پر هر ډول موټر اخلي. د ترینکوټ ښار یو بل اوسیدونکي محمد میر ازادي راوړی ته وویل چې د پخوا په پرتله د تیلو قیمتونه هم ټیټ سوي او باید د موټرو کرایې هم ورسره ټیټې سي.
که کرایه ډیره مهمه ده چې نن سبا د خلک ورځ په ورځ د فکر سره مخ دي چې هغه اقتصادي پخوا ښه کوي او هغه نن د ماښام پورې تیل هم ارزانه سوي دي. تیل هغه دي تقریبا لیټر په 1.5 افغانۍ یا 1.5 افغانۍ ته راکښته سوي دي او دوی بیا هم هغه د پخوا رقم کړي اخي د خلکو سره یو خو دغه مټران وایي د لارې سیسته سي دغه پخوا مټران کورلای او سراچي او دغه مټران وایي جن لري سي دا سم پلډر او دغه موټر ورته ودرول سي چې د خلکو هغه مریض هغه مشکل درې ځای کندهار پورې یا د ښار پورې ژر راپسې ورسېږي.
د ترانسپورت ریاست مسولین بیا دا نه مني چې ګړی موټر چلوونکي دي تر ټاکلي نرخ له سپرلیو زیاته کرایه اخلي. دوی وایي د پخوا په پرتله موټر چلوونکو کرایې راټیټې کړي چې لامل یې د شرکتونو زیاتوالی دي او د دوی ترمنځ سیالي ده. د یادی داری سرپرست حکمت الله میدزی ازادی راډیو ته داسي وویل
صاحب کرای اوس یخی شته سره د خپل اختلاف هغه نامه د چفاری په پټه کې یو پیرا وکړه نو اوس باندې په خپل کرای دغه د ځای سره سره ولې د اوس په دای کې څه اقدام وکړ چې ما خپل ورته نه کوم ورته وته کو.
د یادی لاري پر سر موټر چلوونکي بیا دا نه مني چې د ترانسپورت ریاست له ټاکلي نرخ دي زیاته کرایه اخلي. خوای د کرایه د زیاتوالي لامل د ورزګان او قندار ترمنز د لوی لاري خرابوالي دي. یو موټر چلوونکي میرزا غا ازادي راډیو ته داسي وویل
ول دغه څنګه چلوون چې لار مخراب ده پر موټر باندې زور دي لار مو څنګه کاشه د کډیل لري کمپاراک لري پشپاش ټیرو په پیرو کې زموږ موټر ټیرو نه غواړي مبلنه دغه ګران نه من غواړي موټر مصرف ډیر دي.
د ورزګان او قندار ترمنځ لوی لارې شاوخوا 308 کیلومتر اوږدوالی لري زیاته برخه کاندا او کفار ده. د خلګو بل غشتنه له دولت څخه دا هم و چې د غلار دی ورته ورغول سي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې زه فریبا ظاهر یو ځل بیا د وی بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرغ لستم. درنو دوستانو د بلا بلو ولایتونو څخه موږ بیا هم د تیرونی په ترڅ کې ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی دي چې پر بلا بلو موضوعاتو دی. البته ستونزې فرق لري خو ډیری اوریدونکو د کورونا وایروس اړوند ستونزو سره مخامخ دي. یو شمیر پیغامونه دي چې بغو کې د خوراکي مواد د بایو د لوړې دوت څخه شکایتونه سوي دي. ځینې د کلینیکونو نشټوالی دي. ځینې متفاوت دي خو زه غواړم په دې خبرونه کې هم مختلف پیغامونه در تخبره کوم. اما په یوه برخه کې د پروګرام د روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه د اوریدونکو پیغامونه در سره شریکوم چې دوی د کورونا وایروس څخه شکایت لري او وایي چې د دوی په سیمه کې ډیر زیات البته فکر کوي چې کورونا د که زکام دی. خو دا پیغامونه به په ګډه سره واورو او بیا به د ګیزاب له ولسوال سره هم د دوه اوریدونکو د ستونزو جواب واوري. خو مخکې تر دې چې د شغلی عزت الله لطیفي سره مرکه واوري ستاسو پیغامونه راخلو چې د ګیزاب ولسوالۍ څخه مو راستولی دي.
محترم ده روزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ د سره په تماس یم. محترم ای ورکم دا غدی زکام دی ریجست چی شی دی با کورنا دا دا گیزاول سوالی تا دا غا راغلی تا چی طول انسانان یعنی ولی دی دا غا بینی جی دا غا دا غا کورنا دی دا غا دی ورکم زکام دی جی طول انسانان یعنی ولی دی موز دل تا خویی چی یا نتشخیص نشیص چی خلقی تا دا غا دکتران تشخیص وکی چې دا کورنا د زکام دی کشنیانو لویانو ټوله نیولې دي دنیشی یو وخت بحران د واوري د غزو کوو د سوالي ته وخت بحران پیش دی
ته کی زو غوړی ته خبره کوم نو په وطن کې داسي ویروس خپل شوی دی چې کورونا د ورته دی زکام ټوخی مرګه تبه شدید تبه لري او سخت خراب دی بازار دی شپه وکړه وګیلې دی موږ د کلینیک سره حکومت کومه کوي چې دا سلام
یو له ځګونه د کیزاب ورسره خبره کوم نو کیزاب ورسره چې دا زکام څه څه خوي دی لري چې موږ کلینیک ته راځو کو چې موږ کولا ته وای چې موږ دا فایل موږ سره نوسته ټول به سم په دا وخت دی کوم کورونا نشي او سلام
السلام علیکم جنوب بلاد ورزګان ولایت کیزاب د ولسوالۍ څخه دا پیغام پریږدم کیزاب په ولسوالۍ کې د کیزاب ټول ولس چې کسنجر دی کزوان دی او که پوښتنه سړیا خلک دی ټول دغه د کورونا وایروس لامل په لامل داسې یو مریض راغلی چې دغه کورونا سره ورته ده او د غذاب خلک اکثریت پخته دي چې ټوخی یې کېږي په ستوني کې بلغم لري زیرښت یې لایي سردردي لري او مړیکه تبه ورسره ده نو زه ستاسو څخه خواهش کوم چې دا زموږ ږغ د صحت عامې پورې ورسوئ چې موږ د غذا په ولسوالۍ کې یو کمزوری کلینیک لرو چې په دې کښې هم یو ام ډي ډاکټر سه نور نه نرس ته او نه ډاکټر سه نو هغه ته چې موږ ورسو چې تاسو زموږ سم په ورځګان کښې خو د لابراتوار هم نه ته تر کندهاره پورې ورسوئ نو دوی دلته نه بودیجه لرو او نه وسایل لرو چې ستاسو سمپلونه در یو ځایه ورسوو نو دا زموږ در وس تېره خبره ده نو زه ستاسو څخه غوښتنه کوم چې دا زما پیغام در مسؤولینو ورسوئ که دغه حالت دوام وکړي غذا به د یو غټې پاجې د کابل د سروپي غوندې د یو غټې پاجې سره مخ سي وسلام
بله لطیفی صاحب د دوی پیغامونه خو مو واورېدل لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د کرونا ویروس څخه هیڅوک او په هیڅ ځای کې خوندي نه دی نو د دې اورېدونکو پیغامونه موږ ته رارسېدلي دي غواړم چې ستاسو څخه په دې اړه وضاحت واخلم چې واقعا دغه مسله څومره جدي ده په غزه ولسوالۍ کې
هغه خبره خو دغه د زموږ خصوصا تقریبا شپږ زره کسان زموږ د یوازې د غذا ولسوالۍ د پیران کې مسافر دي راځي هغه ځي او راځي طبعا دا خبره ده خو دلته یو موضوع چې د ټوخي او د زکام ده موږ د دې دپاره د کرونا دپاره جدي تدابیر نیولي دي د مخکې نه مخکې اول د واره غذا ولسوالۍ کښې دا کوم سامان چې ورته پکارېدی ډاکترانو دپاره اول غذا ولسوالۍ ته راله زموږ سره مرسته وسوله یو کوچنی کلینیک لرو شپخانه نه ده داسې کلینیک دی چې هغه زموږ دغه کوو د زکام او د ټوخي په باره کښې درته وایم زموږ د غزه ولسوالۍ خو هلمند پکښې تېر شوی دی ګرم سیمه ده نو دا تېر کال چې وو دا د الهو حکمت سره داسې واوره وسوله داسې واورې یخونه سوله چې بیخي تر ډېره پورې تر ساوره پورې حمل ته واوره پرته وه نو دا ټوخی او زکام وو بیا ډاکترانو هم دغه کول د لې مرکز ته هم راواستول شی نه وو خالي بس زکام وو ټوخی کېدی دا به جوړ شو خو کرونا سره یې کوم روابط نه درلوده شاید چې کرونا یې ځکه چې ما اول کښې هم درته وویل چې زموږ شپږ زره کسان په ایران کښې د پاسپورټ ته لرو هلته چې د هغه هم ځي او راځي تګ و راتګ کوي خو تر اوسه پورې داسې کومه مثبته پېښه نشته د غذا ده چې هغه کرونا سوی
یعنی په خپله غذاب کښې یعنی په غذاب کښې په خپله د سیمې خلک هېڅ مثبته پېښه د کرونا پکښې نشته په ټوله ولسوالۍ کښې
یا تر اوسه پورې خو یوه هم نه ده ثبت شوې یوه پېښه هم نه لرو یوه پېښه هم نه ده ثبت شوې او نه تر اوسه پورې کوم یو مرجو بل هم نه پکښې لرو
یعنی سمپلونه یې اخیستل شوي دي سمپلونه یې اخیستل شوي دي
د یوه سمپل اخیستل شوی وو مرکز کښې راستولی وو کابل ته هغه فکر کوم تر اوسه پورې رسېدلی نه دی که منفي ختلی وو نور تر اوسه پورې کوم دغه نهسته او بیا داسې مراجعین نه دي راغلي چې هغه کرونا ته ورته بیا د ډاکتران خپله ورسره دا ډاکتران یې پوه کړي دي هغه خپل جامې وو دغه یې ورته دغه کړي دي چې یو دانه وو زه خپله ورته دغه وم چې دی ویل کرونا دی ټوخ یې کېدی ساتنګي یې کېدل بس دا دغه ستوني یې خوږېدی چې بیا دوی ویل کرونا دی هغه چې دوې ورځې چېرې سو بېرته جوړ شو کرونا نه وو نو سمپل مپل یې نه استوی چې دغه کوي دوې ورځې بعد بېرته هغه سړی خپله جوړ شو چې راغلی هم د ایران استوو نو په دغه رقم موضوعات شته خو تر اوسه پورې داسې جدي نه شته
یعنې تاسې هماغه سمپل اخلئ بیا یې کابل ته لېږئ په خپله غذا ولسوالۍ کښې
ډاکتران یې اخلي ډاکترانو ته چې څه رقم ډاکترانو ته چې څه رقم هدایت شوی دی د هغه هدایت سره سم بس هغه خپل
کار ته دوام ورکړی دی او په دا اوس کې د ایچ ډی اس لپاره نور کلینیکونه ټول ولسوالۍ ته ورکول شوي دي. نو اوس د په دې باندې اخته یم چې یوه دانه بل کلینیک هم خاص د کورونا لپاره نور ولسوالۍ ته منظور شوي دي ایچ ډی اس لپاره، خو یو ګیزو پاته شوی دی هغه باندې اوس د لګیا یم چې هغه تم د ګیزو دپاره هم یوه دانه بل کلینیک هم فعال کړو خاص او خاص د کورونا لپاره.
دقیقا ما هم غوښتل ولسوال صاحب چې همدا پښتنه ستاسو خدمت راکړم، ځکه د غوریدونکو هم داسې ویلي وي چې د دوی صحیه مرکزونه یا کلینیکو دا لږ کمزوري دي او دوی غواړي چې مراجعه وکړي مګر چیرې هغه یو ځای دی او هغه د دوی لپاره امکانات کم دي. نو تاسو کابل کلینیک ورته جوړوي خدا به ښه خبري، اما په ټوله کې تاسو څنګه ډاډ ورکولای شئ؟ ځکه تاسو ته به تر معلومه ده چې د کورونا او د زکام تقریبا هغه علائم سره ورته دي او دا خلک تشویش لري کچیرې خدای مکړه دا کورونا وین او هغه خو همداسې جرم یو بل ته انتقالیږي او لږل کیږي. نو تاسو څونه ډاډ ورکوئ د خلکو ته چې واقعا دا به کورونا نه، دا به زکام او یا څه تدابیر ورته لري، دوی ته څنګه ډاډ ورکوئ؟
هغه خپل داسې یو مرض ده زموږ سره هم سرحده او ولسوالي و اجرستان د غزنی ده، داسې یو مرض پیدا سوم دا د سینه بغل د ټوخ ده هم دی ول کورونا ده چې دغه د دې سره چې دوه دانې په اجرستان کې وم وژل دې مریضي چې دغه بیا چې وروسته ډاکترانو تشخیص وکړي تر کابل پورې تر غزنی پورې ولاړه، اول چې دا سینه بغل دی دا د مریضي د زکام په خې دی، او دا هم جوړ سره دغه چې څنګه ډاکترانو وایي موږ هغه سي ورسره دغه کړی. خو بیا د کورونا د خطا تخپل به تر معلومه ده چې نه په مرکز ترن کوټ کې آتا په کندهار کې لانه کې سیمپل بیا ستې کابل ته هغه سي به دغه کیږي. خو تر اوسه پرې په حساب ولسوالۍ کې مرګ شو بل نه لري چې اوس موږ وایي چې کورونا او څوک وایي چې لري کني کا کورونا راتلل اول باید ګزو تر راغلی وای ګزو کې ځکه چې د ایران سره ډیر خلک راوړي وراوړي تا ګرا تا کې اته زموږ د ګزو خلک هلته په ایران کې د کورونا مړي لا پټي ما خپل سره تماس نیولې دي دا واستې څنګه دغه کوي تاسې دغه کې دغه موضوعات ته او جديد حکومت ورته پاملرنه کړې ده. خو په دغه یو ځای کې چې اوس ایچ ډی اس ګورد ولسوالۍ ته کلینیکونه نیوي ورکړي د کورونا لپاره یو ګزو ولسوالۍ پاتې دي، نه پېژم چې د ګزو ولسوالۍ په څه خاطر باندې پرې شه ده چې کوډې په دای کندې په سړي کې هغه خاطر پاتې دي چې پاملرنه ورته کړو. اوس پر دغه باندې کار کوم، ډیر چې کار روان دي چې دغه د کورونا خاص یو مرکز الاته باید په ګیزو کې پالس ځکه چې زموږ ډیر خلک په ایران کې دي هغه راځي تا ګورا تا کې یار اور زم راځي لا شل دیش تا سره روان.
یعنی په څونه وخت کې به یعنی په څونه وخت کې به دا کلینیک او دغه زمينه ورته مساعده سي چې دا کلینیک یا مرکز جوړ سي؟
کلینیک خبره نور سره کړې ده نو چې دا نور ولسوالۍ دغه کیږي ان شاء الله ور سره سم به دا غم دغه سي خبره نور سره په چریان کې سره په جریان کې نوې د سیټامې رئیس روزګان تر واستوي هغه بل زوړې د کورونا د خطاره پر عدالت ور سره دغه کې مدلتم جدي کار روان دي نه دي چې دی تمسخر کړی دي تیر جدي پاملرنه ورته کیږي ځکه چې کورونا دی نه چې دی وسړی نسی بل نه نسی ټول ته د ټول روزګان د لپاره تدابیر نیولې دي واسه د کی زول سوالي د لپاره نه ټول چې پراته د تدابیر نیولې
ول څه په خپل د غیزاب ول سوالي د لپاره ځکه موږ اوس د بحث وړ همدا ول سوالي ده په مجموع کې څونه د عام په هوی په برخه کې کار سوی دی ځکه د خلک چې د سی رقم خبره کوي چې د منطقي یا د دی ول سوالي ټول خلک نږدې ټول خلک پخته دي او طبعا خلک رفتامات سره لري او تګراته کوي یا یو بل سره فاصله نه مراتیږي دا مسائل عام په هوی څونه سوی دی څونه خلک هم کار دي په دې برخه کې
اما په هوی حالت استاد جنی علما او د خاصه اول چې په ایران کې دغه مثبت پیښوي چې د مو جنی علما ورته دغه کول د جنی علما ډیر ول ادا کوي په دې کې چې تاسو یو بل تمنځ کې کېږي دا لاس روغ پړ مور سره کوي ودا سم کوي او ډیر هغه دغه چې کړي دي بیا په گیزو کې خپلم دا څنګه غوڼه غوڼه نسته کنه نور ول سوالي کې چې ده خپل خلک سره دغه کې خلک ټول مسافر دي یو مسكين ول سوالي ده چې غریب خلګې دي پر قربانیم دغونه پاتنې فاصله خپل طبيعي مراته چاله ته داسې دوا بازار استا یو ولسوالي کې دوا بازار دي چې هغه ډیر کوچني کوچني بازارونه دي هغه به دغه پراته ضرورت پراته بازار ته سوق زینه خپل پمزکو په پټیانو باندې اختای چاله تمزکیم لږتي خلګو اقتصاد ډیر ضعیف دي نو په دې خاطر باندې د دې فاصله خپل مراته عدالت سي او زیات خلک د دې مسافر دي ځکه د دې دا گزاره نه کوي چې اندې په گیزو کې دلی او سې بس پر قربانی شې دي پاتې یو کوچنی یا شنجری پاتې نور لې پر
مسافرۍ باندې په خاري پسې تللي، نو په دې خاطر باندې دغه فاصله خپل چې زور ته ګورم تبان مراد.
ډېره زیاته مننه کوم د روزګان د ګیزاب ولسوال ښاغلی عزت الله لطیفې کور مودان چې زموږ د اوریدونکو پیغامونه جواب کړل. ژوندی اوسئ.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، زموږ خبرونه دامه لري. اوس په هم ستاسو نور پیغامونه راوخلو چې د مختلفو ولایتونو څخه مو راستولې دي، په ګډه به یې سره واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمړی خو په دې کې زه خبره کوم چې د غو 15 افغانان د ایران د لاسمار د لاسه تقسیم کې اچول شوی دي، او یو وشتانې یا 15 د شهادت تر رسیدلی دي، او د سوچا جسدونه پیدا شوی دي. نو لطفاً د افغانستان له ولسمشر نه او چې پوری چارواکو نه لطفاً دا خواهش کوم چې تاسو د دې خبرې غم وکړئ او همداسې خوشی نه کوئ. دې باید بررسی شي سازمان ملل ته، بشري حقوقو ته، او دا خو دا خو آیت ته نور ضرورت نه لري. تاسې آیت ټاکلی ده والتم لیکلی دي، دا خبره لا خبره ده چې د افغانستان په ټولو تلویزیون کې هغه افغانان چې نجات پیدا کړی د سیمه او هرات کې وګرځېدل، دا خو هیڅ کوم مشکل نه لري. او دې ته کوم آیت هم نه غواړي چې آیت خو بیا هم هیڅ کوم مشکل نشته. او د ستاسو په افغانانو وخت زه ډاکټر صاحب عبدالله نه دا خواهش کوم چې د کالوړې کا او هغه سفیر د ایران راته و د سنرسه چې دغه افغانان د تاورونه یې تازه امن دي، او دا هلته په اوبو کې اچول شوي دي او جسدونه لوسه ورک دي. نو لطفا ته مهرباني وکړه، تر ریاست جمهوري باندې جنګ مه کوه، ته هغه وکړه، هغه ورونه هغه د افغانانو دک په دواسه هغه چې هلته په اوبو کې اچول شوي دي عبدالرحمانه، او زه خپله تقریبا شکل په ایران کې تیر کړی دي. د ظالمانه چلند چې ایران کړی یو داسې چلند نه کوي. تاسو به اوس لطفا ما ته ووایئ چې ته ولې ایران ته دی، ولې داسې قاچاقي لر زه مجبور مکلف یم د خپل د اولاد لپاره د فارغ تلایم، زه د خپل د نفقې د فارغ تلایم مجبور د فارغ تلایم. اولته د جمعې منو الته دنه بدبختی پر افغانانو باندې و. ته باور په خدای وکړه چې اخی هغه ظلمونه زه تاسو ته په ډاډ ویلې سم چې هغه څوک په ګوندنامو کې بنديان دي، حق څه ظلم ګوندنامو کې نه وسره سم ایران کې څه وایي. ازادي د دولت فلمانه خارج کړي او مثلا دې کړي چې د ایران د غونډې کړنې زه ورته بیانوم چې ایران هر په سر نه په افغانان باندې ډیر ظلم کړی دی، او افغانان له دا خوښ کوم چې دې خبره به تاسو کې او دا خبره تعقیب کړي، او دا خبره بین الملل ته ورسي، رسالې ته ورسي، بشر دي حقوق ته ورسي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم، زه حاجی ګل مینا ناک د لوګر ولایت د حاجی ګل فرید څخه سره په تماس کې ما زموږ اخیره کیږي د ورکړو په څخه چې دا کومه مرسته ورسمه چې شبخې د مخته راغلي دا موږ په وخت نه راځي چې دا کوم ضرورت خلک ته د سپیډین مې کاروي ما دا اخیره د سیګنال مرسته د روان کې نه یو بیا ورته خلکو ته ورسېږي.
سلام دی دی ازادی کار کوم کته بار سلام رحمت الله نه میدان وردګ د ولایت دمنګه دلتا په ولایتو کې په درجه کې دا دولت د ډوډۍ په حساب باندې حسابونه جوړ کړی دی، د ملکانو په حساب باندې ور کړی دی. بیچارا او غریب مسکین ته نه رسیږي، نه غوته ورکول کیږي، نه غوته رقم مرسته کیږي. ازادی راډیو دا خواهش لرم خیر ده د زوبلګي احتیاج دې موتاج له دولت څخه کوم څه مونږ ته راځي ملکان ته ورغ دي ډوډې په حساب باندې دې دا ډوډې څه رقم کېږي ځان خو دې سره مسكين په مایوبې په بدل راځي د کار نه دې کته نه وړ اولاد را لغړې د څنګه کې روزه ده بل د څنګه وکړه دولت بس نه وي جوړ کړی دا ملک ملک بازی دې نه کوي دا به دې ملکان په لاس نه ورکه دا د واقعا مولایانو ته به جوړ کړی مولایانو مجد ته به جوړ کړی چې هغه تاسو دې چاره مسكين تاسو مولون ته تاسو باید دا کار دې اوغه په لاس باندې ورکړئ. دغه دې هم دغه جوړې دغه نه مینده ګان سر ولاړ ورغلم په مو ورځ باندې چې هغه مالې وو مرکه مزه دې ولې نه ولې زه هم بیچاره یم مسكين په دغه حال په ورور وایز دا هغه مخې ته وځه دې بالا کې دا ونه نه ګولاند ولا دا دې خو یو بل پاتې راځه دا اوس قسم په خدای په الله سره مې روزان په خدای قسم په خدای کې وچی جوړې واسه لرو یا خلر یا بدل
تاسو نه خواهش کوم خیر زایمو پیغام تاسو نشر کې چې کوم واقعا د وطن پرست سړی او واقعا تاسو زکات نه لري او ما سره کوي چې کوم مرسته کوي چې خیر د زبر مشوره ورته وایم ما ته د خیر د زنګ وی په هغه کې زه دې احتیاج دې متوجه قسم په خدای دغه دې ګو ما په کور کې به یو مې ډوړې وس د خدای اک اریان پاتم چې څنګه وکم زه به خپل مشوره وایم خیر د مور پیغام تاسو نه خواهش کوم خیر د مور پیغام تاسو مته کې پپر و و پپر و یاو و یاو شپږ و بیا به شماره تکرار بیا ووایم پپر و و پپر و یاو و یاو شپږ و نو تاسو نه خواهش کوم و سلام.
سلام علیکم زړه زادې راځو د دې له باندې راوړو دا زادې راځو کوم پیغام دا لري چې دا څنګه دا چې شان دې راځي اله کو چې لا و څو چارو تاسو سره تماس کیږي د خدای غریب د خدای جماعت کول دی جماعت په خدای در مدار است. سلام سلام علیکم.
السلام علیکم عبد الهادی ما د هلمند ولایت خبر سره تماس کیما په هلمند ولایت کې د وختي کلینیکونو ټول د پرون د شنبه ورځ څخه اکتساب کړی دي کاری اکتساب کړی دي باندې خلک مشکلات کې دي د هغوی د خپل معاش نه اخیستلو په خاطر اکتساب کړی دي هیله لرم چې ما پیغام نشر کړي او دوړ پورې چارواکي واوري تر څو د خلکو هم خوري او دغه کلینیکونه د عامه خلکو پر مخ باندې د روغتیایي خدمتونو لپاره پرانیسي. وسلام.
مایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه عصمت الله خوشاله ما خړیکم هم د هلمند ولایت د بولان سیمې څخه نیولې ده. ما دا پیغام دی چې دلته دا غلبي خې ډېر سوي دي په دروازه کې دلته د اختر مخ هم را نږدې دی بلکې عسكر هم ولې د سینې د چا عسكر را مولې مشکل ځنې واخلې. ما دا پیغام دی چې دا حکومت ولې دې ته سم پام نرنه نه کوي د خلکو د کورو سب سنه او مالونه او شان باس حکومت هم دا دی ورته نږدې دی مګر حکومت هیڅ نه کوي. ما دا پیغام چې حکومت دې تر جدي په نره نه وکی دا پیغام یو.
السلام علیکم قیصایم د څنګه ولر په دمن لیست باندې یو خزانا شون ته یم دا تعلیمي کارت شروع شوی دی مشته ماشومه نه جوړه کړې دا کوه سپوره کما هله ده چې دا نو پیغام سرواک کوي ورسوي.
السلام علیکم لالین د من څخه خبره کوم پیغام د شیدا میدان وزارت ته درې سره شیدا میدان نو ماشونه ولې پر وخت نه ورکوي چې شید خپل سر د جمعیت د دفاع لپاره کوي سره او بل ځخني خپل د بدن څوچي او غړي د جمعیت د دفاع لپاره کوي سره او په دې باندې ممدو ممد کیږي زه نو ازوم بل چې فورو د ملي د شیدا میدان وزارت چې شیدا میدان تر خپل ماشونه پر وخت لیوات کیږي کله چې د جندو سربازانو د دې سربازانو په دې ردی کار کې د نومند چې شیدانو حقوق په پر وخت باندې ورکړي چې نو ازمو دا ده چې د من ورته شیدا مګینو د سات نظر او وزارت د ځواري چې شیدان ماشونه وجه پر وخت ورته وتی چې هغه ته دوه وخت نه کېږي د ټول د ځل شپې په پاتې پر ماشونه ورکړي. مننه خو خیر السلام علیکم.
السلام علیکم محمد اکرم يم کندهار ولایت شاول کوټ ولسوالی سنت بوري د بند خبر کوم مجدل صدا د بوري په بند کې خډیر کوچانی خو کلینیک نه لرو مکتب نه لرو نو حکومت څنګه دا غوښي چې کلینیک یو مکتب جوړ کړي خځې مریضان سي ماشومان مریضان سي شری صفه هم راشي لري شاول کوټ هم راشي لري نو دلته مو یو مکتب واره نو یو کلینیک یو مکتب واره. ازادي راډیو څنګه دا خواهش دي چې د ما پیغام خامخانه شریک حکومت وی چارواکي وایي چې موږ پیغام واوري موږ ناره واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د بلغه ولایت بل مرغاوی ما محمد نیمزم کله موږ راغلی د هرات مجرونو کې ما موږ ژوند ډیر په عذاب دي نو زه د ژوند سره چې په کوم کوم کې کوم کې موږ د څه سره مخامخ شو.
مننه کوم ګران ورور هله د چی ستاسي او د غرض د نورو دوستانو مشکلات او ستونزې اړوند مسولینو هم اوریدل وی موږ به کوشش وکړو چې په نورو خبرونو کې د هر موضوع په اړه له اړوند چارواکو سره خبرې وکړو او ستاسي پوښتنې جواب کړو. او مخکې تر دې چې د خپل پمنې وکم له خپل همکار تایر روشن څخه مننه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې مرسته را سره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 5 عصر است. صدای ما را از راه